اذن کو د مشالری د نن ورځې د نحساته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی وخت مازیګری 15 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري د پښتونو ژغورنې غورزنګ سره خبري دغه راز د پښتونو ژغورنې غورزنګ او حکومت ترمنځ روان کړکېچ کې د پښتونو کمپرستا سیاستوالانو رول په کابل کې چاودنه او د 2019 کپ په اړه هم معلومات تاسو درکو خو تر هر څه مخکې له ظفر خان خبرونه وو.
د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محسن داوړ عدالت کې د پیښ کېدو وروسته پولیسو ته حواله شوې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خړ کمر پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې ځانمرګي بریدی شپږ تنه وجلې دي او د کرکټ د یوې ورځنۍ لوبو نړیوال کپ نن په انګلینډ کې پیل شو. د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محسن داوړ نن په بونو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. بونو د کمشنر دفتر یو چارواکي مشال لري وته ویل محسن داوړ سیټي ډي پولیسو ته حواله شوې ده. داوړ عدالت ته وړاندې کې دوه څو شیبه مخکې مشال لري وته ویل
گرفتار شوم نه مخپله گرفتاری ور کازه که څنګه کوم فایر شوم هم خو قانوني تقاضا و کنه نه سبا به هم پښین مخپله زان پیش کوج ما ته زه د احتساب نه ریکم احتساب نه دی ری پرون د منځای مشران راغلی او د حکومت په ننواته پر لاتیانو ته دغه کو ننواته وکړي وای دغه تاسو باندې
د مای پښ پګشتمه د خلک مرپیخي ورځ ورستو د محسن داوړ په مشرۍ په میرمشا کې پرلت پیل شوې وو چې بیګا د وتمنزو قبيله له ننواتي ورستو وزنډول شو. په ننواتي کې شامل د وتمنزو یو مشر ملک نصر الله مشال رډیو ته ویل د پیښور د کور کمانډر د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او گورنر په وینا په ننواتي پرلتوالو ته ورغلی وو. د خلک مرپیخي په اړه پی ټی ایم دریز لري چې پوز په مظاهرینو ډزې کړي او 14 کسان یې وجلې دي خو پوز بیا وای په دفاعي ډزو کې یې 3 کسان وجلې دي. د پیښې په محل د پوز په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر هم نیولی و. نوموړی دا محل د پولیسو په ولقه کې دی. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې شفافې او بې طرفه پلټنې وکړي. ادارې نن په یو بیان کې ویل چې پوز او پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو بل د مۍ په شپږشتمه د خړ کمر د تاوتریخوالي تورونه پورې کوي نو ځکه یې پلټنې اړینې دي. بیان د ادارې د آسیا څانګې مشر برېډ ایډمز له خولې ویلي په شمالي وزیرستان کې د قانون واکمني د امنیت ساتنې او بشري حقوقو خوندیتوب لپاره ضروری ده. تر دې مخکې د مۍ په ویشتمه د بخښنې نړیوال سازمان او د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن هم له پاکستانه د خړ کمر پیښې د پلټنو غوښتنه کړې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان خړ کمر پیښې ضد په پیښور کې پرلت پیل کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په فیسبوک ولسته په وینا کې د پیښې د پلټنو اولی وزیر په ګډون د ټولو نیول شوو کسانو زر تر زره د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په سینټ کې د قومي یووالي د کمیټې مشر سینیټر محمد علي سیف هم بیګا دې پرلت ته ورغلی و. نوموړي مشال لډیو ته وویل
د دې غیر جانبدارانه منصفانه تحقیقات چوک چوبل شوی دي کم چې پکې مړه دي نور چې سم دغه نقصان شوی دی داغي کمپنسیشن داغي ازاله پی ڈی ایم ورکرانو خلاف اف آی آرونه دي گرفتارې دي د دې رهایی د دې چې کم قانوني کو پیغه دا کول دا ټولې مطالبه منظور پښتین خپل ماته دا ویلې دي او زه هم دغه مطالبه باندې موږ کار کوو.
د اتوار په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې په رامنځته شوی پیښه کې ګڼ شمیر کسان وجل شوی او جوبل شوی دي. خبرونه له مشال رادیو نوري. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم وای د دوی پر تګ را تک بندیز لګیدلې بندیز لري کړل شي. د یا تنظیم مشر نور اسلام داوړ بیګا مشال رادیو ته ویل چې د خړ کمر پیښې ورستو دوی په خپل سیمه کې تګ را تک ته نه پریښودل کیږي.
مشتا حادثار پیشش وا دغه په بارش میژ د خیال وچه د خو دی یو افسر خبره دو خو چې په شمالي شه د خلک سره کی مرویا دو د نه دامل میژي چې دا په مشترک غادو او بیا د په خلک شه خوف او حراس پیدا کوي. د یو تفاهی ریستان ملګری په لیارې شه دراوی اسپ یا ورېده چې چرته په غاور شي په چک پوسټ جکاوی
په وزه حکومتي چارواکو په دی اړه لا څه نه دی ویلي چې ولې هلته خلک تګ را تک ته نه پریږدي. نن په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان ووژل شو او شپږ نور ژوبل شو. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز مشال رډیو ته وویل برید د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکیډمۍ مخته شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست برید غندلی دی. داعش د برید ذمواري منلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال رادیو ته وویل ولسمشر به په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. جامبس د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د انتخاباتو ټول انتظامات دې په ښه توګه ترسره کړي. دا له هغې وروسته ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا علم نورستانۍ پرون اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر په 28مه به یوازې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. امریکا په منځنی ختیځ کې د هغوی مهمو اتحادیانو سعودي عرب او متحد عرب اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. دوی د بریدونو په سر خبرداری ورکړی او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. دا ګامونه او څرګندونې پرون په داسې وخت مخې ته راغلي چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال کپ لنن څخه په انګلند کې پیل شو. د کپ لومړنۍ لوبه د کوربه هیواد انګلند او جنوبی افریقا ترمنځ روانه ده. پاکستان به خپل لومړۍ لوبه سبا د ویسټ انډیز په وړاندې کوي او افغانستان به خپل لومړۍ لوبه بل ورځ له آسترالیا سره کوي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ به یې اوري.
د پیښور د صرافه بازار نه ترلاسه شوي نرخونو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1940 روپۍ اخیستل کیږي او 1940 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1030 روپۍ 13 پیسې او 1040 روپۍ 13 پیسې. یو یورو 1022 روپۍ او 1022 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 50 پیسې او 9.5 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 8.5 روپۍ 60 پیسې او 8.5 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیر ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 120، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د کمی سملې او پښتون ژغورنې غورزنګ غړي موسین داوړ له میرانشاه ناستې تر ځنډولو وروسته ځان په اوستا سپارلې او عدالت ته وړاندې شوی. ناقرین وای پښتونو ملت پال ګوندونه د پښتونو غورزنګ او حکومت ترمنځ کړکې چې ختمولو کې فعال رول نه لوبوي. په سینټ کې د عوامي نیشنل ګوند غړي ستاره یاز وای
دا د حکومت کار دی چې حکومت په دې کې رامخ کشي دې باندې خبره وکړي او دا د دې حل راوباسي. دا حل خو د دې نه دی چې دا د درې څلور ورځو نه کمې خبرې روانې دي.
او په کابل کې ځانمرګي برید شوی. په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکوو. د 2019 نړیوال کرکټ کپ سیالۍ نن په لندن کې پیل شوې. هلته د افغان کرکټ لوبډلې یو مینوال وای ډېر خوشاله دی ځکه چې په لومړي ځل یې لوبډله په ورلد کپ کې برخه اخلي.
ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں دیکھیں اس لیے کہ ہمارا ٹیم پہلی بار سلیکٹ ہوا ہے ورلڈ کپ.
نور ہم یوش میر موضوعات لرو لمشال لڑیو سرو سے. او سم د خبرونی لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پرداسې بحال چې د میرامشاه ناسته تر اختر ځنډول شوی. د کمی سملې او پښتون ژغورنې غورزنګ غړی موسین داوړ تر گرفتاری وروسته عدالت د پولیسو تر غریز د څنګ ته سپارلې. په عین وخت کې د سینټ یو ځانګړي کمیټه د غورزنګ له مشر منځو پښتون سره ویني. هلته په پیښور کې غورزنګ ویلي چې د خپل مطالبو تر پوره کېدو پورې پرلت ته دوام ورکوي. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محسن داوړ د مې 9 شپې مهال په میرامشاه کې د احتجاجي ناستې تر ځنډولو او پوځ ته تر گرفتارۍ وروسته په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شوی دی. په عین وخت کې د سینټ یوې ځانګړې کمیټې غړي په اسلام آباد کې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره غونډه کوي. له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال وایي د عثمانزیو وزیرو څلور مشرانو پر لتوالو ته د ننواتې څلور پسونه وروستیول او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې تر اختره خپله ناسته ځنډوي. پر ټولنیزو رسنیو پر لتوالو ته د محسن داوړ د وینا ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي د هغوی له موافقې سره سم د ناستې ځنډولو اعلان وکړ.
یا قبیلہ کی اولس کی بے دخل ملگر یہ شہیدوں نے پو خاطر دے دے زخمیوں نے پو خاطر دیتا فتح خاں کی فی الحال اخبار سے بند کری دی دیتا بازون بر ورا سوی وہ ایک دبادہ برس کی مرگر یہ سرانہ بتا ہو کی وہ دیت نبادہ بے شپ و بھرپور طریقے سرا بے پروس گیا عہدے خال کے خلاف عہدے ظلم عہدے بربریات خلاف پہ مشتوس مقابلہ با کی عہدے خلاف مجھ احتجاج ہے کی.
محسن داوڑ پخپلو خبرو کی ویل چھ شمالی وزیرستان کی گرز بندیز دوام لری او د میرامشاہ پرلت ہم محاصرہ و چل قبل خلق نشول ورتللی. د زیات کړه چې د می پر شپږویشتمه د خړ کمر په ډزو کې د وژلې او ژوبلو کورنیو تکلیفونو ته پکتو تر اختره پرلت ځنډوي چې په دې وخت کې خلک د وژلې او دواګانو ته هم ورشي. د عثمانزیو وزیر یو مشر ملک نصر الله چې په ننواتې کې شامل وو مشال راډیو ته ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا گورنر وزیر اعلی او کور کمانډر په استازیتوب پرلت ته ورغلي ول. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی سید انور داوړ وایي د می پر 13مه د وزیرو مشرانو په ضمانت محسن داوړ په میرامشاه کې پوځ ته گرفتاری ورکړه او دای په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. د بنو کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې عدالت د پلټنو لپاره محسن داوړ د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې ته وسپاره. محسن داوړ عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وویل ځکه یې گرفتاري ورکړې چې پر ځان لګېدلي تورونه سپین کړي. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند یوې سینیټري او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې ویلي چې د مې پر 13مه سینټ یوې کمیټې په اسلام آباد کې منظور پښتون ورغوښتی دی. سینیټر ستاره ایاز وایي د کمیټې غړي غواړي چې د امنیتي سرتیرو او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي.
دا خبره په پکې کېږي چې د دې حل راوباسل پکار دی ځکه چې په پښتنو کې حکم دی کوم چې څه خبر وشي په هغې باندې هغه جرګه کېږي یا تیږه کې خدای شي سره دپاره چیزوایي روشي څه خوشي کړه نو موږ وایو چې هغه ولې نه کېږي په دې د دواړو غاړو موقف واخلو او موږ د سالس کردار ادا کړو.
د غورځنګ یو مشر ثنا اعجاز وایي د سینټ غونډې ته یوازې منظور پښتین ورغلی ځکه چې نور مخکښان په بېلابېلو ځایونو کې یا په مظاهرو او ناستو اخته دي یا نیول شوي. د نوموړي په خبره د مې 9 پر ماخوستن یې په پېښور کې احتجاجي پرلت پیل کړی. دا احتجاجونه تر هغې وروسته پیل شول چې د مې پر 26مه د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شول. د پاکستان پوځ پر هغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري یې ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل او 10 ژوبل شول. خو عیني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او زیاته کړه چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیرو د ډوګه مچه مداخلو ناستې ته ورتلونکي قافله ودروله او وروسته ورباندې ډزې وکړې. پښتین زیاتوي د غورځنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او وسیدونکو هیڅ اثره وسلې نه وي. پوځ د ډزو د پیښې پر ورځ د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او اتنور کسان نیولې ول. وزیر د مې پر 8مه په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو او قاضي د پلټنو په مخه د 8 ورځو لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ته وسپاره. ټاکل شوی چې نوموړی د جون پر 14مه بیا عدالت ته وړاندې شي. ثنا اعجاز وایي د پیښې ور پرلت به د علي وزیر په ګډون د ټولو نیولو کسانو تر خوشی کېدو په شمالي وزیرستان کې د ګرځ بندیز ختمولو او د سیمې د چارو واک ملکی انتظامی ته تر سپارلو پورې روان وي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښور د پرلت یو غوښتنه دا هم ده چې د سینټ یو ځانګړې کمیټې دی د خړ کمر د پیښې پلټنې وکړي او ګرم کسان دې عدالت ته وسپاري. د ډزو تر هغې پیښې وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې چې پر مهال یې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویان ونیول ځنې عدالتونو ته تر وړاندې کولو وروسته زندانونو ته واستول او ځنې یې خوشې کړل.
دا پامیر ساحل چې تاسو سره راپور وړاندې کوو مشال ډیر ته غوږ استی هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. تیر شپه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی او د سپران او باقي وزیر شهریار اپریدی د پښتون ژغورنې غورځنګ د هلو ځلو په اړه سخت ویناوې وکړې او ویل چې حکومت به د لړکې هیڅ قسمه نرمی نه کوي. ناقدین وایي داسې ښکاري چې که یوې خواته د دې مسلې د حل لاره واضحه نه ده، نو بلې خواته د پښتونو ملتپاله ګوندونو فعال کردار هم په نظر نه راځي. منور شاه له یادو ګوندونو سره په دې اړه خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
نن د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته د ننواتې وروسته ځنډول شوې او د دې غورځنګ یو مشر او د قامي اسمبلۍ غړي محسن داول گرفتاری ورکړې ده. که یوې خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د سینټ یوه کمیټې خبرې اترې کوي، نو بلې خواته د دې غورځنګ د غړو د نیولو لړۍ روانه ده او لا هم د دې مسلې د حل لاره واضحه نه ده. ناقدین وایي په دې لړ کې د پښتون ملتپالو ګوندونو فعال کردار هم په نظر نه راځي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په دې حق له وویل چې د دوی ګوند له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د دوی د غوښتنو ترمنل کېدو ولاړ دی.
موږ چیرمین محمود خان د سره اپیل کړی وو دا پاول ورځ دا واقع وسوه، هغه دا هدایت وکړي کارکنانو ته چې په دې ټول پښتونخوا وطن کې او په ټول ملک کې د پښتون تحفظ مومنټ په حق کې په کار دي چې خپل اقدامات وکړي، او بیا دغه اپیل کړی وو ټولو سیاسي ګوندونو ته چې موږ په کار دي مشترکه لای عمل اختیار کړو. موږ په دې کې هیڅ کوتاهي به انشاءالله نه کوو، په رابطو کې خو موږ یو له ګډو پاټیانو سره یو، له لیډرشپ پر سطح هم یو. آیا د روزې او د اختر دا خبرې به پکښې راځي، لیکن بالکل به داسې په کچو کې نور پیل نه کوي. نو پښتونخوا ملي پارټي به دا پیل وکړي چې سیاسي ګوندونو به پر دې خبره راوبولي.
بلخوا په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړی ستاره ایاز وایي په دې حق له یې ګوند د جون په 15 د سیاسي ګوندونو ګډه غونډه رابللې ده او غواړي چې دا مسله په خبرو اترو حل شي، خو په دې کې د حکومت کردار هم ډېر مهم دی.
دا د حکومت کار دی بیسیکلی چې حکومت په دې کې رامخ کې شي او دا شی چې دی دې باندې خبره وکړي او دا د دې یو حل راوباسي. دا حل خو د دې نه دی چې دا د 3-4 ورځو نه کم خبرې روانې دي. نو مونږ خو خپل چې څومره زمونږ نه کېږي هغه هم کوو لګیا یو، او چې کوم ځای کې غلط کېږي هغه ته غلط وایو چې کوم ټیک دی. خو که کله حکومت څه داسې کوي مونږ ورسره بالکل تیار یو، مونږ ورسره خو تر اوسه پورې هغه څه
دا راز د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه د صوبایي او وفاقي حکومتونو کردار او ویناوې مثبتې نه دي.
زما په خیال عمران خان هم په دې باندې څه بیان داسې نه ورکړي. د کابینې په وساطت سره یو بیان راغلی دی، خو هغه خپل ذاتي بیان په دې کې نه راغلی. او شوکت یوسفزئی یا شهریار افریدی یا مراد سعید چې دا کوم بیانات ورکړي دي، هغه خو اشتعال انگیز طرف تا روانہ ادا پدے کی خبر مون پدے کے غوڑ چ یو ادا سے کردار ادا شی چی دا مسئلہ پا خبر ہوتا رہا کی مون جما پرنم مول خان صاحب سرم پدے کی خبر شی وی دی، مولانا صاحب سرم شی وی دی، او ان پی خپل یو موقف هم مخکیر اوست دی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوی په کار د حکومت اول په رسنیو د شمالي وزیرستان او پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه خبرونو خپرولو بندیز ختم کړي چې حقایق مخې ته راشي او هم له دې سره به د مسلې حل کولو ته لاره جوړیږي.
مشال رادیو ته غوږستی که څه هم په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ پر لټ ځنډول شوی تر اختره پورې، خو لا هم د پاکستان په ځینو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پلتونه دوام لري. په دې حالاتو کې د پاکستان رسنۍ هم د یو او بل اړخ ترمنځ تقسیم دي. زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد او لاهور کې خبریالانو او شننکو سره پر دې موضوع خبرې کړي چې دوی د پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ روانې لانجې ته څنګه ګوري. نو راځي چې په دې راپور کې
په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي امتیاز عالم مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو انضمام نه واخلي تر انتخاباتو پورې ډیر زیات کارونه روان ول، خو د وزیرستان خړ کمر پیښې وروسته دا هر څه د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ شوي دي.
سوال یہ ہے کہ آیا ہم ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، جذب کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں دھکا دے کر کہیں؟
دلته پختن راپورته کیږي چې آیا مون قبایل په خیبر پختونخوا کې جذب کول غواړو او کنه دی کې ورکو؟ یقیناً په داسې حالاتو کې اشتعال انگیزی وی، خو ریاست دا هر څه زغمی. په وزیرستان کې خلکو ډیر پر امن احتجاج کاوه. پښتون تحفظ مومنټ خپلې غوښتنې په آئینی چوکاټ کې وړاندې کړې وې، او د پوز مشر باجوا او وزیر اعظم عمران خان هم دې خبرې سره اتفاق کړی چې د دې غوښتنې جایز دي. پوز نه ولې هغه کارونه اخیستل کیږي چې د هغوی نه دي؟ د دا کار د صوبائی انتظامیه دی
او فوج سے وہ کام شروع کیا جا رہا ہے جو ان کا نہیں ہے یعنی اب تو یہ پولیسنگ کا کام
په لاهور کې خبريال او د سیاسي چارو شنن کې آیا زمير مشال اړو ته ویلي چې فوج او پختون اژغورن غورزنګ دواړه دی له سخت لهجه کارولو څخه ډډه وکړي د آیا زمير په خبره د فوج وان په دې رستو کې یو خبري کانفرنس کړي وو چې پکې د ضرورت نه زیاته سخت لهجه استعمال کړي وو
یہ جو الزام ہے کہ فلانا غدار ہے فلانا یہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے
دا ویل چې فلانکی غدار دی لدی ډډه پکار ده زما په اند پوز او پختون ژغورنې غورزنګ ترمنځ د خبرو امکان نخکاری په پارلمان کې په دې موضوع اوازونه راپورته شوې دي خو زما په خیال پارلمان په دې پوزیشن کې نه دی چې په دواړو خواو اعتبار وکړي د قبایلی سیمو نمائندگان هم موجود دي او دا کشیدګي کمولی شي خو ځمکني حقایق بیل دي هغه سیمو ته رسایی نشته هلته آزاد خبریالان نشي تللی نو کره معلومات مخې ته نه راځي
علاقہ جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جا نہیں سکتے
په لاهور کې خبريال او د پاکستان ورسپانې مالک مجیب الرحمن شامی مشال اډیسر په خبرو کې د وزیرستان خړکمر په پیخه تشویش څرګند کو او ویل چې باید د دې پیخو په سبب توګه پلټنی وشي
جو هماره قبایلی علاقے ہیں ان کی اس وقت ان کا ایک خاص پس منظر ہے
د قبایلی علاقو یو خاص پس منظر دی هلته خلک له ډیرو مشکلو حالاتو تیر شوی دی هلته ډیرو خلکو قربانی ورکړي به کور شوی دی هلته د معمول حالات نه دی نو ځکه جذبات را پاره دی لشي مناسبه خبره بداوی چې زموږ صوبایي حکومت پر رابطه کوي په قومي اسمبلی کې د پښتون تحفظ موومنت دوه غړي موجود دي او هغه ته دا مقطر لا صدا چې خپل आवाज اهل ته پورته کړي
او باتچیت ته اس دروازه کولوا سکے
مجیب الرحمن شامی زیاته کړه چې په مجموعي توګه ټول پاکستان کې خلک پر دې متفق دي چې له غورزنګ سره د خبرو اترو لار خپل کړل شي په اسلام آباد کې خبريال اعزاز سید وای چې پارلمان په دې کې مهم رول لوبولی شي
تنو کا صرف ایک حل ہے وہ ہے پارلمنٹ اور جمہوریت
د دې تناو یوازینې حل پارلمان او جمهوریت دی د پارلمان یو کمیټه جوړه شوې ده او د هغې کمیټې مشر برسټر سیف ملاقاتونه هم کړې دي ګوري دا وخت په پاکستان کې چې کوم حالات جوړ دي او په دې کې کزه څه خبره وکړم نو هغه به ماته نقصان رسوي نو زه خپل موقف نه ویل غواړم
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ښارونو کې مظاهرې ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مئی په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د خړکمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې اته کسان وژل شول او له شلو زیات ژوبل شول
مشال اډو ته وګسي دا ګل اس تاسو را راپور وړاندې کوو چې د پاکستان د حکومت او همدغه راز د پښتنو ژغورنې غورزنګ ترمنځ روانې لانجې ته دغه تکي کارپوهان او خبريالان څنګه ګوري او اوس ورځ دې ته چې رویټرز خبرې اجانس د ماشومانو د ښه ژوند په اړه په خپل یو راپور کې وایي په نړۍ کې په ملیونونو ماشومان د خوراک د کمی او تشدد سره مخ دي او د سکولونو نه بهر دي په دغو کې سودان افغانستان شام عراق چاد او مالی شامل دي پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې د ماشومانو د ودونو پر دوی د تشدد او زور زیاتی پیښې زیاتې دي دغه لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد او
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په ټوله نړۍ کې د 2000 کال راهیسې د هغو ماشومانو په شمیر کې 30% کمی راغلی چې په ماشومتوب کې ودونه وشي یا یې بچی پیدا شي یا د تشدد له وجې مړ شي او یا هم سکولونو ته نسی او مزدوری کوي رویټرز لیکي په ټوله نړۍ کې 6.9 میلیونه ماشومان دا وخت مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي پاکستان او افغانستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د نجونو پکې په وړوکوالي کې ودونه وشي او اکثره د کورنۍ تشدد اخکار وی په پاکستان کې پر روانه میاش کې پر یوې لسکلنې ماشومې فرشته جنسي تشدد او لدغه ورسته د هغې د وجلو پیښې د خلکو غوسه را پارولې ده د نوړاندې تیر کال د پنجاب په قصور کې هم دی وی او کلنې ماشومې زینب د جنسي تشدد او وجلو په پیښه سخت غبرګون مخې ته راغلی وو د رویټرز تر مخه په ټوله نړۍ کې د 2.3 اربو ماشومانو په شمیر کې هرو څلورو کې یو په ماشوموالي کې د تشدد په زور د واده کولو د سکول نه بهر او یا د خوراک د کمی سره مخ دي دا شان د 2000 کال نه وروسته د 15 کالونو کمومره ماشومانو د مړینې شرح د 9.8 میلیونه 15.4 ته ټیټه شوې ده رویټرز لیکي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر 9.6 میلیونه دی چې د خوراک د کمی سره مخ دي په دغو ماشومانو کې زیاته شمیره په افریقایي هیوادونو کې ده دا شان په جنگ زده سیمو کې د ماشومانو شمیر په ټوله نړۍ کې څلور سوه شل ملیونو ته لوړ شوی دی. په دغو جنگ ځپلو هیوادونو کې افغانستان، شام، عراق شامل دي. د رویټرز د راپور تر مخه په نړۍ کې تر ټولو ښه ژوند د سنگاپور، سویډن، فنلینډ، ناروې او سلووینیا ماشومان تیروي. د دغو هیوادونو ماشومان ښه تعلیم، ښه صحت او د ژوند کولو لپاره یو ښه او محفوظه ماحول لري.
مشال لډیو ته غوږستی دغه پرخند اسد وجتا سي راپور وړاندې کوو. اوس هم راځو ته چې نن په کابل کې ځانمرګي بریج شوی چې پکې شپږ کسه وژل شوی دي. تفصیل خلو هلته کې موجود د مشال لډیو د ازادۍ څانګې له خبریال خان محمد سین صاحب. سین صاحب، ستړي مشي یو که زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې دغه برید کم ځای کې شوی دی او څومره مرګ جوبله پکې رامسته شوی. خان محمد سین صاحب، زما غږ لري تاسو ته؟ زه فکر کوم دې ټلیفون کې څه ستونزه ده، خو زلته کې موجود زموږ خبریال خان محمد سین صاحب سره لږ شیبه مخکې زموږ خبرې وشولې. نو هغه ویلي چې د کابل امنیه قومندانۍ باندې دغه برید شوی دی. اوبخې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې ځانوجون کې چاودنه کې شپږ کسه وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د کابل د نن ورځې په ځانوجون کې چاودنه کې شپږ کسه وژل شوي او شپږ جوبل دي. همدغه راز د پولیسو د یو نه اطلاعاتي مرکز مشال ډو ته وایي چې د مارشل فهیم پوځي اکاډمۍ ته مخامخ د کمبر څلور لارې ته نږدې چاودنه شوې. دغه مرکز د چاودنې د نویت په اړه جزئیات نه ورکوي، خو له هغې مخکې زموږ خبریال ویلو چې دغه یو ځانمرګي برید وو. اوس هم راځو دې ته چې د 2019 نړیوال کرکټ کپ په سیالۍ نن په لندن کې پیل شوې او دغه راز لومبه میچ چې د انګلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ دی، دا وخت جنوبي افریقا په یو څلوېخت اشاریه دوه اورونو کې 240 رنزونه جوړ کړي دي او 15 کسان یې اوټ دي. دا یو ورځنۍ سیالۍ چې نن په لندن کې شروع شوې دي، پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون 10 لوبډلې برخه اخلي. پرون د کپ پرانستې د سوریتا د امن نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هم وینا وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. نور تفصیل منګه په دې راپور کې ورو دغه راپور منګه تاسو سره برابر کړی دی. اوردونکو، په دغه راپور کې تاسو ته د کرکټ نور معلومات درکو. راځي چې راپور ته وښو. د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لومبه میچ نن د انګلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې کیږي. د شپږ څلوېښت ورځو د دې ټورنمنټ فاینل میچ یا پایلو بابا د جولای په 14 وي. په دې ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هندوستان او انګلینډ په ګډون د 100 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. د دې هیوادونو مشهور شخصیتو پرون د نړیوال کرکټ کپ د پرانستې په دستور کې د خپل هیواد استازیتوب وکړ. د نوبل امن جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی او ټیسټ کرکټر اظهر علي د پاکستان استازیتوب وکړ او د 18 سیکنډو په کرکټ چیلنج کې یې هم برخه واخیسته. د نړیوال کرکټ کپ د پرانستې دستور د بکینګم پیلس مخې ته وشو چې پکې شاوخوا 4000 ګډونوالو برخه واخیسته. په دې موخه د افغان لوبډلې یو مینوال رایټرز خبري اجانس ته وویل، موږ ډېر زیات لیواله یو ځکه چې زموږ کرکټ لوبډله په لومړي وار د نړیوال کرکټ کپ په میچونو کې برخه اخلي. د پاکستان او هندوستان په ګډون تکړه ټیمونه دي، نو موږ غواړو چې زموږ لوبډله سیمی فائنل یا فائنل ته راوځي. همداراز له رایټرز خبري اجانس سره په خپلو خبرو کې د هندوستان لوبډلې مینوال بیا څه داسې وویل،
موږ ډېر خوشحاله یو، ټول میچونه به ګورو او دعا کوو چې زموږ لوبډله موږ ته خوشحالي راوړي او دغه ټرافي واپس راوړي.
د دستورې کوربا نامتو هنرمند او د انګلینډ پخوانی کرکټ آل راونډر انډریو فلنټاف وو. لومبه د پاکستانی کپتان سرفراز احمد په ګډون د لسو کرکټ لوبډلو د مشرانو هرکلی وشو. د سوریتا د 2015 کال د کرکټ کپ ګټونکي لوبډلې آسټریلیا د هغه وخت کپتان مایکل کلارک له ټرافۍ سره ور ورسېد. د پرانستې د سوریتا ملالی یوسفزی هم وینا وکړه. ملالی چې د پاکستان د کرکټ لوبغاړو جامې یې اچولې وې ویل چې له ماشوموالي یې له کرکټ سره مینه وه. د سوریتا په خپله وینا کې د ویسټ انډیز پخواني نامتو لوبغاړي سر ویون ریچرډز وویل چې ویسټ انډیز ته ماتې ورکول ګران دي. د انګلینډ کپتان ایان مورګن وویل چې دوی دې ټورنمنټ ته ډېر لیواله دي. د هند لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی وویل چې په انګلینډ کې ګڼ مینهوال لري او له دې به د ګټه پورته کولو هڅه کوي. مشال اډیو ته غوږ استه او اوریدونکو 5:30 بجې شوي. لظفر خان د خبرونو لنډي څوري.
په میرامشاه کې د پرلت تر ځنډېدو وروسته د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ گرفتاری ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ سید انور داوړ نن مشال رډیو ته وویل پرلت ځنډول او د محسن داوړ د گرفتاری ورکولو پریکړه بېګا د وتمنځو مشرانو د ننواتې وروسته وشوه. محسن داوړ نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. هغه پولیسو ته حواله شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په پاکستان غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخي شفافې او بېطرفه پلټنې وکړي. ادارې نن په یو بیان کې وویل چې پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو بل د مئی د 26 خړ کمر د تاوتریخوالي تورونه پوري کوي، نو ځکه یې پلټنې اړینې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخي ضد په پېښور کې پرلت پیل کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په فیسبوک ولسته په وینا کې د خړ کمر پیخي د پلټنو او د عالي وزیر په ګډون د ټولو نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم په سیمه کې پرتګ راتګ لګېدلی بندیز د لرې کولو غوښتنه کړې. د تنظیم مشر نور اسلام داوړ بیګا مشال رډیو ته وویل چې د خړ کمر پیښې وروسته په خپله سیمه کې تګ راتګ نه پرېښودل کېږي. پوځي او حکومتي چارواکو په دې اړه دا څه نه دي ویلي. په کابل کې په یو برید کې نن شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. پولیس وایي برید ځانمرګې و. د افغانستان جمهوري ریاست برید غندلی. داعش د دغه حملې ذمواري منلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیګام شال رډیو ته وویل ولسمشر به هلته د اقتصادي همکارۍ سخت دریځ او په افغانستان کې د سولې بهیر په اړه وینا وکړي.
مشال اډیو ته غوږ استئ. ظفر خان تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او کرکټ ته هم راځو چې دا وخت په لندن کې د انګلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ د 2019 نړیوال کرکټ کپ لومبه میچ روان دی چې پکې انګلینډ په 2.4 اورونو کې د 15 وکټو په تاوان 2.55 رنزونه جوړ کړی دی. او اوس هم راځو دې ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي. احمد الله تمکشي
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي ملک دا وخت په اقتصادي توګه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی او د مقابله کولو لپاره د حکومت لخوا تر اوسه څکوټلي ګامونه په نظر را نغلل. د غیر یقیني حالاتو له وجې که یو خوا د پاکستان سټاک مارکیټ په ښکته را روان دی، نو بل خوا ډالر او سرو زرو په نرخونو کې هم زیاتوالی روان دی او یوه توله د 10,000 روپو نه اوړېدلې ده. دې تر څنګه د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې هم د اضافې خبرې کیږي. ورځپاڼه لیکي ملکي معیشت دا وخت چې د کم بحران سره مخ دی، نو دې نه راوستو لپاره د ریاست ټولو متعلقه محکمو لبا یو تګلاره جوړول وی، ځکه چې د هر شي نرخونه زیاتېدو له وجې اولس ته وړاندې څخه د مشکلاتو سره مخ دی. نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي ایشیا کرکټ کونسل په غونډه کې فیصله وکړې شو چې د 2020 کال ایشیا کپ لوبې بعد راتلونکي کال په سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې کیږي. ورځپاڼه لیکي 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې د حملې وروسته د نړیوال کرکټ کونسل تقریبا ټولو ملکونو پاکستان کې د لوبه کولو نه انکار وکړو او د تیرو لسو کلونو د یاد ملک میدانونه د نړیوالو ټیمونو دراتګ منتظر وو. ورسپان علی کی پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سپر لیگ په نوم سره کرکټ ټورنمنټ د متحده عرب اماراتو په میدانونو کې شروع کړو او د ټورنمنټ ځینې میچونه یې په پاکستان کې هم وکړل چې مقصد یې نړیوالو لوبغاړو ته پیغام ورکول وو چې پاکستان د کرکټ لوبو لپاره محفوظ ملک دی او دې لړکی ورته تر ډیره حده کامیابی هم ترلاسه شوه، ځکه چې تیرو دریو ټورنمنټونو کې یو شمېر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلل. ورسپان علی کی په راتلونکي کال کې په پاکستان کې کیدونکو ایشیا کرکٹ کپ کے دا ایشیائی ملکونو لوبڈالی برخه اخلی چې ور سره بعد پاکستان لپاره د نړیوال کرکټ دروازې خلاص شي. نو حکومت له پکار دی چې د لوبډلو د امنیت لپاره دی کوټلی انتظامات وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پېښور په ماشوخیل سیمه کې د یو سکول زده کوونکو ته د پولیو رنز نه مخنیوي څاڅکي ورکول وروسته د ماشومانو حالت خرابېدو چې کومه افواه خوره کړې شوه، نو مالک ته یې د سزا په توګه انتظامي هغه سکول بند کړو، کوم چې په هیڅ صورت یو ښه ګام نه دی. ورسپانه لیکي د پلټنو وروسته که دا په ډاګه شي چې د دې افواه په شا د سکول د مالک لاس دی، نو پر ضد دې د قانون مطابق کاروایی په کولو سره نوموړي ته سزا ورکړی شي او انتظامیه دې د سکول بندولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې ورسره د سوونو زده کوونکو تعلیم متاثره کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په یو راپور کې د خبریال ګوهر وزیر د خوشی کولو غوښتنه کوي. بلخوا واسټ جنرال ورځپاڼې د هند په ټاکنو کې د نریندر مودی د بریا وروسته د پاکستان او هند ترمنځ ممکنه اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ظفر خان اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې سی پی جی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې خبریال ګوهر وزیر سمدست خوشی کړي. راپور وایي د اتوار په ورځ امنیتي ځواکونو ګوهر وزیر وروستو له هغې ونیو چې نوموړی د خپل کار په برخه کې پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون ته ورغلی و. یو خبریال د نوم پټ ساتلو په شرط ادارې ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او احتجاجي غونډو ته د فوج د فشار له وجې په رسنیو کې ځای نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلی دي چې خبریال ګوهر وزیر او د هغه سره یو شنور کسان د ایم پی او قانون لاندې نیول شوي دي. د دې قانون تر مخه تر شپږو میاشتو پورې د بند سزا ورکول کېدلی شي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په هند کې نریندر مودی ټاکنې ګټلې دي. نوموړی د پاکستان ضد په بیانونو ورکولو کې مشهور دی. ورسپانه د یو هندي شنون کې لخلي لیکي د کوم هندي مشر لپاره دا لویه خبره ده چې د پاکستان سره اویا کلنه دښمنی ختم کړي. ورسپانه زیاتوي که د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې ښې شي، نو د دې سره به د هند او پاکستان ترمنځ کلنی تجارت له 2 بلیونو څخه 8.5 بلیونو ته زیات شي. د پاکستان له لارې هند د مرکزي آسیا مارکیټ ته هم لاره موندلی شي. همداراز د دواړو هیوادونو ښې اړیکې به د افغانستان پر حالاتو خاغي ولري. ورسپانه په اخیر کې لیکي هند باوري دی چې له پاکستان سره داسې اړیکې جوړې کړي لکه د چین سره یې چې لري، یعنی داسې چې اختلافات له سوداګرۍ جلا کړي او د کړکیچونو تر څنګ تجارت جاری وساتي.
دا مشال تر څنګ وسې، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال لډو ته غوږ ستردونکو، نن په کابل کې د ځانمرګي بریج شوی دی چې پکې شپږ کسه وژل شي او شپږ جوبل دي. نور معلومات اخلو هلته کې موجوده د مشال لډو د ازادۍ څانګې له خبریال خان محمد سین چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. سین صاحب، ډېر ډېر ستړي مشي او زموږ اردونکو ته وایي چې دغه پیښه څه وخت او په کوم ځای رامنځته شوې ده او د مرګ جوبلې څه معلومات لري؟
اوکې، تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل ښار غربي سنډې ته د مارشال فهیم د نظامی اکاډمۍ مخې ته یو ځان وژونکی برید وشو چې شپږ کسان پکې وژل شوي او شپږ پکې ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل دغه بریدګر پلی و، خو کله چې پولیسو وپیژند او غوښتل چې ژوندی ونیسي، بریدګر مجبور شو چې ځان په عام سړک والوزوي. دغه سړک ته نږدې د دغه اکاډمۍ دروازه هم ولاړه ده. پولیس وایي چې بریدګر غوښتل چې دغه اکاډمۍ ته ننوځي او ډېر کار وکړي، خو کامیاب نه شو. وژل شوي چې دي دغه ټول روغتونونو ته لېږدول شوي او د طبي ارزونو وروسته به معلومه شي چې دغه څوک دي چې دا وژل شوي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه یوې ډلې هم په غاړه نه دی اخیستی.
ډېر زیاته مننه ستاسو نه خان محمد سین و چې تاسو ته دغه معلومات درکول چې په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکیډمۍ مخې ته ځانمرګي برید شوی دی چې پکې شپږ کسه وژل شوي او شپږ جوبل دي، او د دوی په خبره لا هم کومې وسله والې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، په ماسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ غونډه ونشوه. دواړو لورو د سې شنبې په ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سل کلنو سفارتي اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه. بیا یې ژمنه کړې وه چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي، خو د اختلافاتو له امله خبرې ونه شوې. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
تمه وه چې په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سې شنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سې شنبې د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي. خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په کابل او دوه څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما پای ته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړل چې بعد له دریو بجو به کوي، بعد له دریو بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره وینه لیدل. خبره مه حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی نه میلمانه پکې اوسېږي، د کابل نه راغلي، حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي، او د دوه نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلي هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستان ورغلي پلاوی هیله لرله چې د چهارشنبې په ورځ به خبرې کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل اداري سفیر نوی لطیف بهاند او کریم خلیلی د سې شنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د یوې باخبره سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوی د اوربند منلو له وړاندیز سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي راډیو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو میلمنو چې د کرزی صاحب په مشرۍ راغلي دي، هغوی ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود، دوی ته ورکړی دی. خو په کامل ګمان دوی هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه نه دي منلي، ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړې ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډې کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کاروونکي یو شمېر فعالان وایي له څه مودې راهیسې یې د فیسبوک او ټویټر اکاونټونه تړل شوي دي. دوی وایي یوازې پر دې وجه یې اکاونټونه بند شول چې د پاکستان د روانو حالاتو په رڼا کې یې د رایو اظهار کولو. شنونکي وایي د سوشل میډیا په اوسنی دور کې لوستي ځوانان په مختلفو مسلو خپل غږ راپورته کوي او د رای اظهار کوي، نو ځکه په کار نه ده چې داسې لارې استعمال شي چې ورسره حالات نور هم خراب شي. تفصیل د ملیح امیرزاده په دې راپور کې.
د پښتون تحفظ موومنټ سره تړلې فعاله نرګس افشین خټک وایي د یوې میاشتې راهیسې د فیسبوک او ټویټر اکاونټ تړل شوی، خو د شورو په ورځ خلاص کړل شو. نرګس دا کوي داسې بریښي چې اکاونټ یې دغو ټولنیزو رسنو ته رپورټ شوی.
اصل کې موږ په دې موجوده حالاتو کې داسې یو چې دا میډیا چې دا زمونږ بالکل یو ویب باندې او په دا سوشل میډیا باندې موږ پر هر قسمه د غکول شو. نو چې کوم حالات د پاکستان دی هغه کې چې کوم حقیقت ویلې کیږي، کوم پوسټ کیږي، کومه خبره کیږي، نو هغه اکثر داسې وي چې د ډېرو نه زغمل کیږي. نو یا خو آی ډي درته رپورټ کی رائے اظهار وزن د هر چا حق دی کنه، او هغه د رائے اظهار دی زوام چې په دې خو تاوان نه رسي، ځکه چې اوس پورې چې څومره زمونږ مبارزه ده یا زمونږ چې کوم جدوجہد دی هغه هم د رائے اظهار دی چې مونږ یې په مختلف طریقو سره کولی.
امریکا میش لیکوال او د سوشل میډیا فعال ډاکټر محمد تکی وای د پښتون تحفظ موومنت د ملاتړ په اړه د یو ټویټر پیغام پس ټویټر ورته د خبرداري یو خط لیږلی دی.
ما اکاؤنٹ نے یو ٹویٹ شوی او هغه د ټوټر ته رپورٹ وکړ. ټوټر لیگل ټیم ماته یو خط راستول دی چې دا موږ درته دا نه ویو چې دا غلط خو دیس هاز بین رپورٹڈ ٹو اس. نو ورته جواب لیکلو چې ما خپل ټویټ ریویو کړ، هغه بالکل قانوني دی، د اظهار د ازادي په تقاضو پوره کیږي. مخکې موږ کالمونه لیکل، زما کالم یې بند کړ. نو د دې کوشش دا دی چې ڈیسنٹنگ اوپینین چې کومه لار باندې راځي کنه هغه لار مخه نیوي. اوس چې پی ټی ایم دا آواز پورته کړو او د پاکستان د خارې علاقې بیرالل په خبر کې جلسی وشو، اسلام آباد کې، کراچی کې، نو دې سره دا یره پیدا ده چې دوی فاټا چې یو شګو بوجه په طریقه باندې استعمال کړی دی. خلکو ته په اندازه لګي چې هلته حقیقت څه دی، واقعات څه دي.
د ډان رسپانې خبریال علي اکبر وای په پاکستان کې د تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې د اظهار ازادۍ او میډیا باندې قسم قسم قانونونه روان دي چې فیسبوک او ټویټر د بندولو کوشش یې یو مثال دی، خو نوموړي دا غوره حل نه ګڼي او وایي چې ورسره حالات نور خرابېدای شي.
دغه اوازونه چې اوس هم راځي نو دا د پوها او د پړه لیکه ځوانانو دي او هغوی د خپلو مسلو حل چې دی هغه په هره طریقه باندې غواړي. نو دا د دې بالکل حل نه دی چې حکومت د دې دغه لارې بندې کړي او دغه اوازونه چې دی هغه دباو پیشي، ځکه دا اوس دباو خلو نه دي. نو حکومت لا نورې سلارې را ایستل پکار دي چې دغه د خلکو مسلې چې کمې دي دا کم اوازونه چې اوچتېږي چې دا په ښه طریقه باندې حل کړي.
د جمعې په ورځ د فیسبوک د شفافیت نوی خپور شوی رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شول چې په دغه هیواد کې پر سوشل میډیا پر 1,00 اویا خپرو شوو موادو بندیزونه لګولي دي چې پکې د فیسبوک اکاونټونه معطل کېدل، پوسټونه، فیسبوک پاڼې او ګروپونه او پروفایلونه لرې کول شامل دي. خبریال علي اکبر وایي د دغو ادارو او حکومت ترمنځ داسې موافقه موجوده وي چې له مخه یې ګامونه اخیستل کېدی شي. که د پاکستان ریاست ګڼي چې په کوم مواد سره قومي سلامتۍ ته نقصان رسېدی شي نو له دغو ټولنیزو رسنو سره رابطه کولی شي. د ډیجیټل میډیا د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي ارسلان خالد ډان رسپانې ته ویلي د کرکې ډکو خبرو او جعلي اکاونټونو خلاف د کاروایي لپاره له فیسبوک سره په ګډه کار کوي. نوموړي ویل په دې کې د پاکستان مواصلاتو ادارې ته هم د لسګونو اکاونټونو په اړه معلومات ورکړي دي.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الته امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال راډیو ته وګورئ. اوردونکو د خوست او کندهار خبريالانو له افغان دولت غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د سمې کارونې په خاطر د ځینې اصول او مقررات وضع کړي. دوی یادې غوښتنې په هغه آنلاین کانفرنس کې وړاندې کړې چې د خارجي جرنالیزم په اړه د دواړو ولایتونو د خبريالانو په منځ کې جوړ شوی وو. د کانفرنس ګډونوالو ویل چې د یو شمېر کسانو لخوا د دې رسنۍ د ناسمې کارونې له وجې د خلکو باور ته تاوان رسی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست او کندهار خبریالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کارونکو لخوا د کاذبو رپورټونو او خبرونو خپرول، همدارنګه د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفاده په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبریالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبریالانو یاد سرګند څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه آنلاین کانفرنس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیزو مرکزونو په نوښت رابلل شوی و. آزاد خبریال کبیر مشفق د یاد کانفرنس په ځنډه کې مشال روډي ته وویل
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه یو قانون جوړ شي، یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډېر کله په ټولنیزو رسنیو خلک بې باوره شوي. یو علت هم دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوی لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص ته سپکاوی کیږي.
یو بل خبریال ساجد بهار هم وویل چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د یوې پالیسۍ جوړول د خوست او کندهار د خبریالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم دا غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د یو ځانګړي پالیسي جوړ شي، او د خوست د ژورنالستانو غوښتنه هم دا و چې که څوک سوشل میډیا کاروي، ځکه چې اوس خو د خارجي ژورنالیزم نوم ورته ورکړل شوی دی، باید په ډېر مسؤلیت سره یې وکاروي، سره د دې چې دوی چټکتیا ته ډېر اهمیت ورکوي، خو د دې تر څنګ د دقت او توازن ته هم پاملرنه وکړي.
د خارجي ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبریالانو سره ګډ کانفرنس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د لینکن ښوونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی و. د خوست د لینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کانفرنس د اهمیت او اړتیا په باب وویل
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې بش کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېره اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د غیر معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ د موضوع په نظر کې ونیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هیواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ورسره پیدا شي.
لو خارجي ژورنالیزم څخه هدف مباید یوازې دا نه وي چې موږ معلومات خپرو، موږ باید نو ځوانانو ته یا نوی نسل ته یا راتلونکي نسل ته دغه سی او څو افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکړي، او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د کلیر رادیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیزو میډیا کارونکو کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پر اګدی سیمو کې پیخیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د خاغلی بختیار په خبره وروسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیښې شوې موضوعګانې په اساسي ډول څیړي او اړوندو رسنیو ته پرې رپورټونه تیاروي.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار څنګه شره د دې ټولو یو کردار دی، څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
ټول جوړ ته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
مشال لډیو ته وګورئ. ستردونکو د نن ورځې د ناسه خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلې یو. د روجی ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اورئ چې د زکات نه ورکول ولې ښه عمل نه دی، او د زکات نه ورکولو توانونه څه دي. موضوع مفتی ذکر الله زاکری روخانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالین پختنه کړی دا چې کوم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی، او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت خرڅلاو اخیستل په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافل کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي، باید د نورو عبادتونو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمایي: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی، او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړی ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي، د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی، نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي، نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مگر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي، نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
دا مفتی ذکر الله زاکری تاسو ته د روزې په مناسبت د مشال ډیو ځانګړي خبرونه وړاندې کړه.
د مشال ډیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې پلسنی مو بجو
تاندې هلی په یوونی مبجه
ټولنیزې شبکې او سخدریزی په پوکم دو بجو
د ځوانانو غږ په دو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور په درینی مو بجو
پام کوا په پوکم سلور بجو
حجرا په سلور نیمو بجو.
مشال اډیو ته غوښتل اوریدونکو، د یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ په ډومبی میچ کې دا وخت د انګلینډ 204 رنزونه دي، شپږ لوبغاړي اوټ دي او 24 رنزونه شوي دي. دغه میچ دا وخت په لندن کې روان دی. اوریدونکو، د کرکټ 2019 نړیوال کپ میچونو پیل نن په لندن کې وشو. په دې ټورنمنټ کې لس لوبډلې برخه اخلي چې د افغانستان او پاکستان لوبډلې پکې هم شامل دي. دا شپږ څلوېښت ورځې ټورنمنټ دی او د جولای په 14مه به فاینل یا پای لوبه وي. اوس هم رسیدلی یو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبو ته. درې منډه کم شپږ بجې شوي. له ظفر خان وروستي لنډ خبرونه اورو.
په میرامشاه کې د پرلټ ته ځنډولو وروسته د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ گرفتاری ورکړه. محسن داوړ نن مشال ریډیو ته وویل د گرفتاری ورکولو پریکړه بیګا د وتمنځو مشرانو د ننواتي وروسته هغوی وکړه. محسن داوړ نن په بونو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. هغه اوس مهال د پولیسو په ولکه کې دی. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر پاکستان غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې شفافې او بېطرفه پلټنې وکړي. ادارې نن په یو بیان کې وویل چې پوځ او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو بل د اتوار د ورځې د خړ کمر د تاوتریخوالي تورونه پورې کوي، نو ځکه یې پلټنې اړینې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې ضد په پېښور کې پرلت پیل کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک ولسته په وینا کې د خړ کمر پیخې د پلټنو او د عالي وزیر په ګډون د ټولو نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم په سیمه کې پر تګ راتګ لګېدلی بندیز د لرې کولو غوښتنه کړې. د تنظیم یو مشر نور اسلام داوړ بیګا مشال رډیو ته وویل چې د خړ کمر پیخه وروستو په خپل سیمه کې تګ راتګ ته نه پرېښودل کیږي. پوځي او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې هلته خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي. په کابل کې په یو برید کې نن شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید ځانمرګي وو او دا د مارشال فهیم د پوځي اکیډمۍ مخې ته شوی دی. داعش د برید ذمواري منلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال لړیو ته ویل ولسمشر به هلته د اقتصادي همکارۍ سخت دریځ او په افغانستان کې د سولې په اړه وینا وکړي. او په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. جان بس د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د انتخاباتو لپاره ټول لازم ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونه بیګا پر ټویټر کړي دي.
اذن کو رسلن خبرونه موارد الحمد سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو ری بیا ساسي په وړاندې حاضر یو. تر هغه پورې تاسو کولی شئ چې پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه ووري. خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لپمان خو وختونه